یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د هرو درنو او عزت منوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم او له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوم. د ولسمشر ایمانی وای چې افغان ولسمشر د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغه ته ویلي چې له تروریزم سره باید له توپیر پرته مبارزه وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینې نور موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. اورې چې وروسته له هغې چې د ازبکستان یو تابع په نیویارک کې د موټر په ذریعه اته تنه ووژل، د امریکا ولسمشر د مهاجرت د شرایطو د لا سختولو لپاره امر کړی دی. خو لومړی وار ورکو فرشته جلال زیته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسوي پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرخط ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روسیې د جمهور رئیس ملي امنیت له سلاکار سره پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. په غزنی کې سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې هوایي عملیات شوي دي او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د مهاجرینو د سختې څیړنې او لوغوی د جدي پوښتنو او څیړنو امر کړی دی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د روسیې د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پتروشوف سره کتلي او ورته ویلي دي چې د تروریزم پر ضد مبارزه باید له توپیره پرته وسي. د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلي غنی له نیکولای پتروشوف سره د تروریزم پر ضد د جدي مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړې دي او د کابل او مسکو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو د لا پیاوړتیا ژغ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار د دفتر ویاند نن ازادي راډیو ته وویل
دوړ لورو د مهمو شریکانو په توګه په سیمه کې د مهمو شریکانو په توګه پر مختلفو موضوعات باندې بحث وکړ چې د دې لنډې پترس کې د سیمه ییز امنیت او ثبات په اړه ژور بحثونه وشول او هغه ګواښونه وڅېړل چې دواړه هیوادونه او سیمه ورسره مخ دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې لا یو شمیر نور ولورود په چارواکو سره هم کتلی او خبرې ورسره کړې دي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې په تیرو 24 ساعتونو کې په عملیاتو کې او په وسلوالو نشتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 تنه زخمیان دي. په دې عملیاتو کې د افغانستان و عسکر هم زخمیان شوي دي. د غزنی د والی ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو او د افغانستان امنیتي ځواکونو د غزنی په مرکز او یو شمیر ولسوالیو لکه دهیک، اندړو، جغتو او اجرستان کې وسلوالی نشته کړی دي. د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال ختیځ افغانستان کې د پامیر شلمې فرقې ویاند ډګرمن غلام حضرت کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وردوج ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو غوښتل چې چاودیدونکي مواد ولېږدوي خو چاودنه ورباندې شوې ده. دا کسان په چاودنه کې وژل شوي دي. غلام حضرت کریمی ویلي دي چې په دې چاودنه کې شپږ بهرني وسلوال هم وژل شوي دي. د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې هم درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان په شمال کې د پامیر شلمې فرقې ویاند جګرمن غلام حضرت کریمی ازادي راډیو ته ویلي دي چې پرون د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو له لوري هوایي عملیات شوي دي. د هغه په وینا دا عملیات د چاردرې ولسوالۍ د نهر صوفي په کلي کې شوي دي. په د امریکا پاوز د پاوز استخباراتي چارواکي وایي د پاوز پخوانی سرتیری بو برګډال چې په افغانستان کې د خدمت پر مهال د خپلې پوستې وتلی وو او وسلوالو طالبانو نیولی وو د دې ډلې په اړه د استخباراتو ادارې ته ګټور معلومات ورکړي دي. استخباراتي چارواکو دا معلومات د سره زرو له کان سره تشبیه کړي دي. استخباراتي څېړونکي امبرډیچ پرون په نارت کارولاینا ایالت کې د برګډال د محکمې استماعي غونډې ته وویل بو برګډال د طالبانو له 15 څخه له بنده تر خوشی کېدو او څو ورځې وروسته د جرمني په ورختون کې د طالبانو په اړه له استخباراتي مامورینو سره د مرستې لپاره معلومات شریک کړي دي. چارواکو ویلي دي چې د برګډال د معلوماتو له مخې د وسلوالو د تکتیکونو او په سیمه کې د برمته نیونې په باب د هغوی د فعالیت په اړه معلومات ترلاسه شوي دي چې اوس هم د امریکا پوځ استفاده ورڅخه کوي. بو برګډال په 2009 میلادي کال کې په پکتیکا کې له خپلې پوستې په خپل سر له وتلو وروسته وسلوالو طالبانو نیولی وو او 15 کاله له هغوی سره په بند کې پاتې سوی وو. هغه په 2014 میلادي کال کې له ګوانتانامو څخه د 15 طالبانو په بدل کې خوشې سو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ امریکا ته د مهاجرت او د مهاجرینو د لا سخت څیړنې او له هغوی د جدي پوښتنو او څیړنو امر کړی دی. ولسمشر ټرمپ دا کار ځکه کړی چې د نیویارک پولیسو پرون د ازبکستان یو مشکوک وګړی په نیویارک کې د پرونۍ حملې په تړاو چې ویل کېږي 8 تنه پکې وژل سوي نیولی دی. په نیویارک کې د سپتمبر د 12 تر تروریستي حملې وروسته دا اول وار دی چې په دغه ښار کې دومره زیات کسان په یو ځای په یوه حمله کې چې امنیتي ځواکونو تروریستي بللي وژل سوي دي. په دې حمله کې هم لکه څنګه چې په لویدیځ اروپا کې لیدل سوي له موټره کار اخیستل سوی وو. ډونالد ټرمپ تر حملې وروسته پر ټویټر ولیکل: ما د کورنۍ امنیت ادارې ته هم دا اوس امر وکړ چې د مهاجرینو او امریکا ته د مهاجرت د پروګرام د څارنې کار لا سخت کړي. له سیاسي تناسب ساتل ښه خبره ده خو په دې مسله کې نه. او د ترکیه او ایران چارواکو پرون د سوریه د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د خبرو په باب د روسیې وړاندیز تایید کړ. ترکیه وایي د رواني میاشتې په 13 نیټه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د سوریه د حکومتي استازو او د حکومت ضد وسلوالو ترمنځ انقره ملاتړ کوي، د مخامخ خبرو ملاتړ کوي.
له ترشه جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه خبرونه کې اوري چې د ولسمشر مانی وای چې افغان ولسمشر د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغه ته ویلي چې له تروریزم سره باید له توپیر پرته مبارزه وشي.
چې د دې لیدنې په ترڅ کې د سیمه ییز امنیت او ثبات په اړه ژور بحثونه وشول او هغه ګواښونه وڅېړل چې دواړه هیوادونه او سیمه ورسره
اشرف غنی له دې مخکې پرته لدی چې د روسیې نوم واخلي ویلي چې هیواد یو هیواد نن ورځ د وسلوالو طالبانو هغه هیواد د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې تر یو میلیون زیات افغانان یې وژلي دي. کابل ته د روسیې د ملي امنیت سلاکار سفر به د موسکو او کابل ترمنځ د پر اړیکو څومره اغېز وکړي؟
روسان فکر کوي چې امریکایان دلته د دې لپاره شتون لري چې غواړي په روسیا کې مداخله ولري.
په دې اړه مو د یو سیاسي د سیاسي چارو دی کار په نظر ما خسته دی. ورسته له هغه چې ازبکستان یو تابع په نیویارک د موټر په ذریعه اته تن وژل د امریکا ولسمشر د مهاجرت شرایطو د لا سختولو لپاره امر کړی دی. ازادي رادیو اوري مننه چې تر اوسه سره یاست. د خبرونه پاته برخه بیا هم ز نوریاس نو د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې ویل چې له تروریزم سره باید له توپیر پرته مبارزه وشي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست ویل چې ښاغلی غنی له نیکولای پتروشوف سره له تروریزم سره د جدي مبارزې سربېره د کابل موسکو د اقتصادي او سیاسي اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارو چارو هم بحث وکړ. د روسیې د ملي امنیت سلاکار تېره ورځ په یوه ورځني سفر کابل ته راغلی و چې د ولسمشر پر ولسمشر غنی سربېره د غرض له یو شمېر نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره هم نو وکتل. د موضوع تفصیل د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
ترهګر خو او بد نه لري او باید دغه پدیدې پر وړاندې له تفکیک پرته جدي او ګډه مبارزه وشي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی له رسنیو سره په شریکو شو معلوماتو کې ویلي چې د خبره ولسمشر محمد اشرف غنی د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پتروشوف سره په کابل کې د کتنې پر مهال کړې ده. په ورته وخت کې د ملي امنیت د سلاکار مطبوعاتي دفتر وایي چې د حنیف اتمر او د نیکولای پتروشوف ترمنځ د هغو ګډو ګواښونو په اړه هم بحث وشو چې افغانستان او سیمې ته متوجه دي. د دغه دفتر وایند قادر شاه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار د خپل افغان سیال په بلنه کابل ته راغلی وو.
دواړو لورو د مهمو شریکانو په توګه په سیمه کې د مهمو شریکانو په توګه پر مختلفو موضوعات باندې بحث وکړ چې د دې لیدنې په ترڅ کې د سیمه ایز امنیت او ثبات په اړه ژور بحثونه وشول او هغه ګواښونه یې وڅېړل چې دواړه هېوادونه او سیمه ورسره مخ دي.
د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشوف پرون کابل ته په یو ورځني سفر راغلی و چې د ولسمشر غنی په ګډون یې له لوړپوړو افغان چارواکو سره د بېلابېلو مسایلو په اړه لیدنې کړې دي. کابل ته د ښاغلي پیتروشوف سفر په داسې حال کې کېږي چې څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې یوې ولسي غونډې ته ویلي و طالبانو ته هغه څوک وسلې ورکوي چې میلیونونه افغانان یې وژلي دي. که څه هم ولسمشر په ځانګړې توګه د کوم هېواد نوم وانخیست، خو کارپوهانو د ولسمشر دغه خبره روسیې ته منسوبه وګڼله. افغان حکومت تل د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې، خو وخت نا وخت روسي چارواکو په افغانستان کې د داعش له فعالیت څخه اندېښنه ښودلې ده. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي د روسیې د ملي امنیت سلاکار د ولسمشر د هغه خبرې وضاحت په اړه کابل ته سفر کړی وي چې په پکتیا کې مطرح کړې وه. له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې روسیه د افغانستان د حالاتو په اړه خپلې اندېښنې لري، خو افغان حکومت ته پکار ده چې په اړه یې روسیې ته قناعت ورکوونکی ځواب ووایي.
یا فل حال د افغانستان د اوسنۍ ترنګلي امنیتي وضعیت خجدان نګرانه ده او په جدي ډول اندري. روسیه په دې فکر کې ده چې د افغانستان امنی مرکزی اسیا ته راځي او د مرکزی اسیا امنی د روسیې لپاره په ستر سرخوږی بدل شي. نو بیا مخکې چې دوی د نامنې ښکار شي یا د اوسنۍ افراطیت او د اوسنۍ جګړې د غور او د لمبي مرکزی سره ورسېږي د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي.
د خاغلی سادات خبره که څه هم افغان حکومت او نړیوال ناتړي د داعش پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي، خو لا هم روسیه په دې اړه اندېښنه لري. نوموړی وایي تر هغې چې روسیه دغه بالقوه ګواښ د له منځه وړلو او یا مخنیوي په اړه ډاډه نه شي، نو په افغانستان کې به له قانوني او یا غیر قانوني لارو د دغې ډلې د فعالیتونو د پراخېدو مخه ونیسي.
کابل ته د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشوف سفر له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ د لا پراخېدو په اړه ډېر راپورونه ورکول کېږي. دا هغه موضوع و چې څه موده مخکې په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د روسیې او د ناتو د ګډې په ګډې شورا کې هم مطرح شوه. د دغې غونډې وروسته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف رسنیو ته ویلي وو چې په غونډه کې په دې چې روسیه د طالبانو سره د وسلو مرسته وکړي هیڅ کره شواهد ونه موندل شول. دغه راز کابل ته د روسیې د ملي امنیت سلاکار سفر له دې پلوه هم د اهمیت وړ دی چې څه موده مخکې د افغان ولسمشر پکتیا ته په سفر کې ویلي وو چې نن یو هیواد چې نوم یې وانخیست طالبانو ته وسلې ورکوي چې له میلیون زیات افغانان یې وژلي دي. دا چې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د سلاکار نیکولای پیتروشف سفر به د افغانستان او روسیې پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي، د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی په دې اړه د امنیتي چارو له کارپوه زلمی وردک سره مرکه کړې او په سر کې د دغه سفر د اغیز په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
موږ د روسیې هیواد ته نږدې یو، په دې سیمه کې روسیې قرار لري، نو په دې اساس چې دوی هم تشویش د داعش نه لري، د دهشتګرۍ او د تروریزم نه لري، دا یو ډېر ښه کار دی چې جناب رئیس جمهور د خانه دا اطمینان ورکړي چې دې هېواد نه دوی ته کوم خطر مواجه نه دی. او د افغانستان حکومت ته د باعده ده چې د خپل د ګاونډیانو خصوصا په دې سیمه کې کوم ملکونه دي هغه تشویش لري، د هغو سره دوی باید ناسته ولاړه ولري تر څو چې وکولی شي د دوی خاطر د اطمینان حاصل.
بلې، جمهور رئیس غنی په دغه کتنه کې همدارنګه ټینګار کړی چې تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ دی او باید په دې برخه کې له کوم تفکیک پرته ګډه مبارزه وشي. د ولسمشر هدف په دې برخه کې څه و؟
جناب ولسمشر نظر داسې دی چې روسان فکر کوي چې امریکایان دلته د دې لپاره شتون لري چې غاړي په روسیه کې مداخله ولري، د دې په استدا باندې برنامې مخنیوی وکړي. د تفکیک مسله دا یاده کړې ده چې باید یعنې په ګډه هم غرب هم شرق باید په ګډه باندې د هغه تروریزم په مقابل کې مبارزه وکړي چې واقعا نړۍ ته او خطرناک تمامېږي.
دغه سفر به د امریکا او افغانستان په اړیکو کوم اغېز ولري او که نه؟
نکوم چې داسې یو تحرک ترسره کړي چې خپل ستراتیژۍ په استعمال عمل کې دلته شتون لري، دلته عادل لري او تمام مسایل دلته وابسته په دې باندې دي، د هغوی نه غیر آگاهۍ نه کوم عمل ترسره کړي. زه فکر کوم چې په دې کې به شاید امریکا هم مفخر شتون ولري چې دوی دغه کار ترسره کوي، ځکه چې نن نړۍ د یو ډېر ستر خطر سره مواجه دی.
په ټوله کې د افغانستان او روسیې د دوه اړخیزو مناسباتو د پیاوړتیا، د تروریزم ګواښونو او په وړاندې د مبارزې لپاره دغه سفر څومره ګټور و؟
دا یو ډېر ښه سفر، خو په هغه سات باندې چې موږ یوه درسته برنامه ودرو چې وکولی شو چې خپل ګاونډیانو ته یا په اصطلاح باندې هغه ملکونه چې پهسیمه کې شتون لري هغه ته قناعت ورکړی شو. داسې یوه برنامه او پالیسي شتون ولري، دا ډېر ښه سفر دی او ډېره ښه لاسته راوړنه ده په باید ولري.
د چارو کارپو زلمی وردګو چې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د سلاحکار نیکولای پتروشف د سفر او د غرض لافغان چارواکو سره د خبر د هغه د خبرو اترو په اړه خپل نظر څرګندو. نیکولای پتروشف پرون کابل ته راغلی و، وړاندې اوري چې وروسته له هغې چې د ازبکستان یو تبه په نیویارک کې د موټر په ذریعه اته تنه ووژل، د امریکا ولسمشر د مهاجرت د شرایطو د لا سختولو لپاره امر کړی دی. خو مخکې له دې چې دې موضوع ته وګرځېږو، مرزیه احمدزی اقتصاد خبر نه وړاندې کوي.
د قانونو او پټرولیم وزارت یو لوړ پوړي پلاوی په سریلانکا کې د افغانستان د قانونو په اړه په جوړې شوې ناسته کې ګډون وکړ. د قانونو او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې د قانونو د قراردادونو په سم مدیریت او د حقوقي بنسټونو په پیاوړي کولو خبرې وشوې. د غرض له نړیوالو حقوقي قوانینو سمې ګټې اخیستنې، د بهرنۍ پانګې اچونې پر مدیریت او د قانونو د حقوقي بنسټ پر جوړونې هم ټینګار وشو. دغه ناسته د امریکا د تجارتي قانون پراختیا پروګرام په مرسته جوړه شوې و. په پام کې د شراتون کې اونۍ په کابل کې د سفرانو 15 ملي کانفرنس جوړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې د سفرانو د تولید پراختیا، د بسته‌بندۍ او سفرانو ته د بازار موندنې په اړه خبرې کیږي. ښاغلی راشد وایي چې د سفرانو د کانفرنس 12 متخصصین له اروپایي او آسیایي هیوادونو څخه رابلل شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د اټکل له مخې د سکل تر پایه به د سفرانو د خرڅلاو له درکه $12 ډالر لاسته راوړي، حال دا چې د رقم تیر کال $9 میلیونه وو. د زعفرانو ملي کانفرنس د اقرا په 15مه پیلېږي او 3 ورځې دوام کوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,100 افغانۍ، د وریجې او درې نیمنۍ بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,080 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 46 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستاني کلدار 486 افغانۍ.
مرزی احمد زیوه چې اقتصادي خبرونه او اورول ازادي راډیو او ریاو سمې نړیواله موضوع راخلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، په نیویارک کې پرون په یو تروریستي حمله کې اته تنه وژل شوې دي. په کې نور جزئیات او په دې اړه د ولسمشر ترامپ د سرګندونو په اړه عصمت څاروان دلته په سټډیو کې د معلوماتو راغون کړي دي. څاروان صاحب، نوي معلومات څه دي؟
لکه څنګه چې په خبرونو کې هم وویل شول، په نیویارک شهر کې له پرونی پیښې وروسته چې د چارواکو په وینا یو ازبکستاني د موټر په واسطه 8 کسان ووژل، له دې پیښې وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د پناه غوښتونکو په اړه د لا زیاتو تحقیقاتو امر وکړ. ولسمشر ترامپ پر ټویټر لیکلي چې د کورنۍ امنیت وزارت ته امر کړی چې د مهاجرت پروګرام نور هم سخت کړي. نوموړي د نیویارک د وروستي برید عامل ناروغ او لیونی بللی دی. په نیویارک ښار کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر له تروریستي حملو وروسته پرونی برید په دې ښار کې تر ټولو خونړی تروریستي برید ګڼل شوی دی. د پیښې د څرنګوالي په اړه د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو وویل، پیښه هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ د سړک پر غاړه د بایسکل ځغلونکو پر کرښه څو تنه بایسکل چلونکي او لارویان وبهل او بیا د ښوونځي له یوه بس سره ټکر شو. د پیښې ځای د نړیوالې سوداګرۍ مرکز ته نږدې دی. نوموړی دا پیښه یو وحشیانه تروریستي برید بللی دی چې بېګناه ملکي وګړي په دې پیښه کې وژلي دي.
د دې پیښې د حمله کوونکي په اړه مخکې لږ جزئیات ورکول شوي، اوس نور معلومات راغلي رسنیو اخیستي کنه؟
امریکایي رسنیو ویلي مشکوک حمله کوونکی چې له ټپي کېدو وروسته پولیسو نیولی، 9 کلن سیف الله حبیب الله یوویچ سایپوف.
9 کلن؟
بله، 9 کلن او د ازبکستان تبع دی. سایپوف په 2010 میلادي کال متحده ایالاتو ته تللی دی. چارواکو ویلي سایپوف په یوازې سر دا عمل کړی دی او د برید په مهال د الله اکبر نارې وهلې. په امریکا کې یوه میشت ازبکستاني میر احمد مومنوف ازادي راډیو ته ویلي دي چې سایپوف دی په خپله پیژني په اوهایو کې اوسېدو او وروسته په فلوریدا ایالت کې د لارې چلوونکي په توګه څوک کله کار کړی دی.
بلې، وژل شوي کسان څوک دي؟ هویت یې تر اوسه پورې مشخص شوی؟
د 8 تنو وژل شوو په اړه ویل شوي دي چې 15 تنه یې د ارجنټاین اتبا دي، یو هم بلجیمی دی او 3 نور امریکایان دي.
بله سروان صاحب، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې پرون په نیویارک په منهتن چې د سوداګرۍ یوه پراخه ساحه ده، د سوداګرۍ چارو په یوه تروریستي حمله کې 8 تنه وژل شوي، عامل هم د ازبکستان تابع ښودل شوی دی چې خپل موټر په لارویانو وروستلی و. دغه راز په موټر سایکل سپرو 8 تنه وژل شوي، هم اکثرا امریکایان او بعض د ځینو نورو هیوادونو اتباع دي. دا لومړی ځل دی چې د 2001 کال د پراخ تروریستي برید وروسته منهتن د دغسې یوې خونړي برید شاهد ده. د نیویارک منهتن ښار دا پیښه بیا هم د دې پیښې په اړوند مختلفو اړخونو باندې معلومات راځي. ازادي راډیو سره اوسئ، موږ تاسو له وروستیو معلوماتو خبرو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس به هم اکرام الله اکرام ته غوږ شو چې د کابل چاپی خبرونو کوم موضوعات راخستې دي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه داتا محمد نور د تازه څرګندونو، په کابل کې د تیرې ورځې د حمله او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې عطا محمد نور سر له اوس د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو له پایلو سره مخالف دی. ورځپاڼې په مطلب کې وړاندې لیکلي، ښاغلي نور چې 13 ورځې په هرات کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د ټاکنو کمیسیون باید له سره جوړ شي. ورځپاڼه لیکي د جمعیت ګوند اجرایوي مشر او د بلخ والي همداراز خبرداري ورکړ چې که دغه کار ونه شي نو راتلونکي ولسمشر به له وړاندې څرګند وي. ورځپاڼې همداراز لیکلي چې عطا محمد نور په دې غونډه کې یو ور بیا په افغان ولسمشر نیوکې وکړي چې ګواکې ټول دولتي واکونه یې انحصار کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې لیکلي، د هرې ورځې په تیریدو د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ ستونزې ډیریږي، ځکه خو له دې هېواد هغه سرخی الوتکې واخیستې چې امریکا ورکړې وي. ورځپاڼې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکلي چې امریکا له پاکستان هغه 15 سرخی الوتکې بیرته واخیستې چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف یې د دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت ته ورکړې وي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې دغه سرخی الوتکې په 2002 میلادي کال کې د ډیورن په کرخه او په بلوچستان کې د وسلوالو د فعالیتونو د سار په هدف پاکستان ته ورکړل شوې وي. د ورځپاڼې په باور فکر کیږي چې دغه پریکړه به د پاکستان له لوري له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د هغو غوښتنو له کبله وي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو په وروستیو 3 میاشتو کې په پرلپسې توګه له اسلام آباد ته کولې. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا ویلي چې امریکا یوه نوې وسله افغانستان ته رالیږي. د ورځپاڼې په خبره دغه وسله د دې توانایي لري چې له دیوال او یا ونې شاته هم دښمن له منځه یوسي. ویسا د امریکا نېشنل انټرست خپرونې په حواله همداراز ویلي چې افغانستان ته د امریکا استول کیدونکي وسلې د M4 پرمختللې هغه دی چې په بیلابیلو برخو کې ترې استفاده کیدی شي. د سرچینې په حواله په افغانستان کې امریکایي ځواکونو دغه وسلې د وسلوالو مخالفینو د آر پی جی راکټونو او نورو وسلو په وړاندې غوښتې دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې په کابل کې پرونی ترهګریزي حملې ته اشاره کړې چې لامل یې څلور تنه ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. د سرمقالې لیکوال د افغانستان دفاع وزارت په حواله لیکلي دا حمله د وزیر اکبر خان په سیمه کې وشوه چې ډیپلوماټیکه ساحه ده چې پکې دا ډول پیښې ډېرې بدې اغیزې لري. د سرمقالې لیکوال په دې باور دی چې ځکه خو پاکستانی ترهګري کړی هڅه کوي چې په دغه ډول مهمو سیمو کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړي او له افغانستان سره د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې ملګرتیا ته زیان واړوي.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو په ځانګړو خبرونو کې د مخکښو ښځو په خبرونه کې د ناهید ایثار په نوم یوه بله ښځه در پیژنو. خو له هغې مخکې به عصمت سروان ته غوږ شو چې په دې اړه یې نوي معلومات راغونډ کړي دي چې کنډو کپر سرکونو کې درزونه په څه ډول په ښه طریقه ترمیمېدای شي.
په نړۍ کې د سړکونو البته په خو یا قیر سړکونو پر ترمیم ډېرې پیسې لګول کیږي او تر ټولو بده لا دا ده چې عموما پینه شوی ځای ډېر دوام نه کوي ځکه چې شنه کوشیر کیږي. په بریتانیا کې څیړونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یوه نوې طریقه موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس بریتانیایي څیړونکي توانېدلي چې د سړکونو درزونه د لمرګولې د غوړو په وسیله ترمیم کړي. عموما په قیریا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلیږي. د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقه اختراع کړې وایي چې د لمرګولې غوړي سړک نه شوی کوي بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپله ترمیم شي. په دې ازمیش کې د لمرګولې جامد غوړي یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړی شول او وروسته څرګنده شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه له منځه وړي. د دوی په باور د لمرګولې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند د سړکونو درسونه د کال 80 میلیون پاونډ لګښت اړتیا لري چې دا په نسبی ډول ډیره ارزانه لار ده. د های ویز انګلند کمپنۍ چې پر دې څېړنې پانګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د لمرګولې له غوړیو کار واخلي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دی آزادی رادیو او ریډونکو کارکونکو ته په دغه اداره کې چې حسن خلق د سټون ماشين کې خدمت کوي د موږ لپاره دا غو د زړه د کومه مننه کوم. تاسو سلامه د برېښنایي تذکیرو وادي چې اجرایي رئیس او په خپل د موږ جمهور رئیس موږ پریزیدنت چې موږ سره کومه د ټول ولست د ملت سره وعده او کیسې دي هر څه کار او هر څه ختم شوی دی او په نږدې وخت کې به خلکو ته توضیح شي. آیا بیا دا څه مشکل دی چې برېښنایي تذکیرې نه ورکول کیږي؟ خو د دې نه معلومیږي چې برېښنایي تذکیرې د دو په واک کې نه دي. نو غواړم بیا هم د ازادي راډیو د څنګه نه د ټولې میډیا نه چې په دې کې همکاري وکړي د ولس حق دی چې په ساتوره شي غریب ته کونډې اطمینان ته به پوره حق ورسېږي. ور سړی به معلوم شي راتلونکي انتخابات به ډېر شفاف او ښایسته وشي. خلکو ته به د مننه وړ وي. خلک به په شوق باندې د انتخابات څانګو ته لاړ شي او رایې د خپلې وکاروي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ز ګلبدین اکا د روزګان د ولایت د ګزاو د ولسوالۍ د مرکز څخه خبر کوم. زه د رئیس جمهور صاحب ته دا خواهش کوم چې زموږ د ګزاو ولسوالۍ کې دا د شوز ولورونه چې ډېر ګران دي نو د اشرف غنی سره داخله کوم چې دغه ولورونه باید کښته کې د خدای په اړه فاتل سنو لسلخه کالداري د چا وس پر رسیدا مسلمانان ایران ته ځي او مسی پیدا کول منم.
د ځان د ولایت د شوپان او مسالې بایلغه سېدون کوم. ما دغه حکومت ته دا وښتنه د اشرف غنی کې چې زموږ بازار ټول ونړاو او طالبان ونړاو ولته حکومت ته شاو چې حکومت اوس په شپې هغه شیان لباس او دکان سنړي او راي موږ ته د یا په زابل کې دکانونه راکې او پنځلس دکان ټول د بایلغه سېدون کې دکانداران په هیله تر زه تر ټول په دغه سره زه دا خبره کوم. مشته دې اذن ته د قانون را کې دې مشته هغه بازار د سره جوړ کې را برابر دي چې موږ حکومت ته زموږ عملیات کوي چې موږ خپل بچان ته خپل روزي په بازار کې برابر کړو. موږ د ځابل د ولایت د شوپان سوال به له تاسو ته وکړو. سلام
دا ستاسو څو پیغامونه چې د شکایتونو په بڼه مو د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې ثبت کړي وو. کور مو ودان یو اوریدونکي له دې ګیله کړې وه چې ولې برېښنایي تذکرې نه توزیع کیږي. دې ورور ته باید ووایو چې وړمه ورځ د افغانستان ولسي جرګې د ولسمشر هغه تقنیني فرمان رد کړ چې له مخې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې زیاتې دي. اسلام کلمه په کې وه، البته د هویت د افغان او قوم کلمې زیاتې دي. له دې وروسته پرون د افغانستان مشرانو جرګې عکس العمل وښود او وی ویل چې د افغانستان ولسي جرګې دغه قانون باید نوی رد کړی او دوی په تیله ده چې دغه قانون تایید کړي. له دې نه معلومیږي چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ ځنډېدلې او برخلیک یې نه دی معلوم. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په ځانګړي پروګرام کې یوه نوې ښځه ناهید ایسار درپېژنو، خو اوس فرشته جلالزی درپېژنو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روسیې د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار سره کتلی دي او هغه ته ویلي دي چې له تروریزم سره باید له توپیره پرته مبارزه وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشوف پرون د یوې ورځې لپاره په رسمي سفر کابل ته تللی و. په غزنی کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز او یو شمیر ولسوالیو لکه په اندړو، دهیک او جغتو او وجستان کې په تیرو څلورو شپږو ساعتونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان په وسلوالو نښتو کې او د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي او څلور زخمیان شوي دي. د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې هم په یوه چاودنه کې د لسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. په شمال ختیځ افغانستان کې د پامیر شل فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمي نن ازادي راډیو ته ویلي چې په وردوج ولسوالۍ کې وسلوال طالبان پر خپلو موادو باندې پر خپلو چاودیدونکو موادو البوتي دي. په دغه پیښه کې شپږ بهرني وسلوال وژل شوي دي. د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات شوي دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر شلمی فرقې ویان د ازادي راډیو ته وویل چې په چاردره ولسوالۍ کې د نهر صوفي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ګډو ځواکونو هوایي حملې شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکا ته د مهاجرت پر قوانینو او پر ورتلونکو مهاجرینو باندې د سختو څیړنو او د جدي پښتنو امر کړی دی. د ولسمشر ټرمپ دا کار ځکه کړی چې د نیویارک پولیسو پرون د ازبکستان یو مشکوک وګړی په نیویارک ښار کې د حملې په تړاو چې ویل کیږي اته تنه پکې ووژل سول نیولای دی. او د ترکیه او ایران حکومتونو پرون د سوریه د کورنی جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د خبرو په باب د روسیې وړاندیز تایید کړ. ترکیه وایي د رواني میاشتې یعنی نومبر په 13 نیټه به د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د سوریه د حکومتي استازو او د حکومت ضد وسلوالو ترمنځ چېن قریم ملاتړ کوي د مخامخ خبرو ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو او رې د مخخزو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
مخکخه خزی
د ازادي راډیو تر نوردون کو ستړي مشه یوسف زدران مړاندې د مخکې خزي خبرونه اوریدو ته مخر کله کوم. د مخکې خزي خبرونه چې هر دوشنبه د مسپخین له 2 څخه تر 3 بجو پښوندې بڼه خبريږي دا وخت تاسو تکرار بڼه اوري. د دېونه په خبرونه کې مو ناهید ایثار ملمنه ده، هغه ځوان افغان مېرمنه چې د سلګونو کندو او سوالګرو خزو لاسنیوي کړي ده. هغه نه یوازې له کندو سره د څنګ مرستې فکر جوړ کړي بلکې عملاني کار کړي ده. ناهید ایثار لنی کمر غدل تاسو موږ سره په استودیو کې ده. اغلی ایثار ډیر زیات خیر راغلی زموږ خبرونه ته ستړي مشه.
په خیر اوسه مانه نژنده اوسې تر ټولو مخکې سلام ټولو ته.
وعلیکم السلام. اغلی ایثار په ډیر کم عمر کې مو ډیر لوړ فکرونه بیا کارونه نه دي کړي، فکر نه کوي؟
ولا زه فکر کوم نه تنها زه بلکې هر افغان خزم دغه سیده، ځکه زمونږ ماشومتوب کې مونږ ځوانان کېږو د افغانستان، مخصوصا به افغانستان کې د افغان ښځې حالت د سیدي چې مونږ اصلا مغه ماشومتوب نه ګورو. سو مثلا زه مکتب ته نه یم تقریبا تلسمه صنف پورې، کور کې مثلا ناسته او ما کور کې نستونځي متاسفانه دومره جنگ و داشان. به مخصوصا مونږ خو د جلال آباد یو کلی نه یو لری کلی نه یو بله او لری ولسوالی خیوی ولسوالی نه بیا خیوی کم قلتک چا بیخی لری دای خار
نه نو دزدک رو زمینه نو در تک نه پرخودل کدهی نه
نه نه ازدک رو زمینه نه نه تنها ما تا بلکه آقا وقتا تقریبا هیس افغان خزیده نه خو خوشبختان از ما مور باسواده و فاکلته الوستلی و مکتب الوستلی و از ما نیا باسواده گرچی نه و خو دیر زیاده فعال خزه و او همیشه همیشه ما ته ویل چې که تاسې غواړئ افغانستان کې تغیرات راوړئ تاسې باید اول تحصیل اول زده کړه وکړئ نو دې لپاره زده کړه ډېر زیات مهمه خو هغه ایج کې هغه سن کې چې مثلا د نور نړۍ ماشومان د لوبې او دا شیانو په اړه فکر کوي مونږ د جنګونو په اړه فکر کول دا چې مثلا بالکل خپل راتلونکي په اړه اوس مثلا شپاړلس کلنه وم چې ما کار شروع کړی نو دغه سن کې اوس هغې دپاره زه فکر کوم نه تنها زه بلکې تقریبا ډېر افغان ښځې دي چې بیا خاص کر ښځې چې ډېر زر یعنی ډېر کم عمر کې هغوی ډېر غټ غټ کارونه کړي دي.
ډېر وخت مېرمنې عمر نه وایي دا به له دې نه معلوم کړو تا څومره وخت کار کړی ده اوس چې فیلډ ته راغلی ساحې ته څومره وخت کې کار کوئ؟
دولس کاله.
ښه نو عمر مو لا وړوکی دی خو هغه کارونه چې مونږ ستاسو په اړه باندې پوښتلي دي تاسو کونډو ته لږ تر لږه داسې زمینې برابرې کړي دي چې هغوی خپله کار وکړي هغوی راټول شي همدارنګه نور افغان ښځو ته چې هغوی په ښار او بازار کې سوال کوي دوی له خلکو پیسې غواړي تاسو ورته زمینه برابره کړي دا فکر څنګه تاسو ته پیدا شو خپل فکر مو کنه له چا لخوا درکړ شوی و تاسو عملي کوو؟
اول خو زه کله چې ما کار شروع کړم یو څېړنه وه یو اسسټانټ وم د یو امریکایي ښځې ریسرچ اسسټانټ وم بیا کار وخت کې ما یو فاصله ولیدو د افغانستان عام وګړي خلکو او د دغه کور ان کور الیټس کنه چې مثلا با سواد تحصیل کده استادان د پانتون دلته ما یو فاصله ولیدله دلته ما ولیدله چې دوی د هغوی په اړه اصلا نه پوهیږي او هغوی د دوی په اړه اصلا د پوهه نشته یو درک نشته زموږ خلکو کې متاسفانه نو هغې دپاره ما خپل همدغه رشته علوم اجتماعي چې انسان پیژندلی بیا خاص توګه هغې باندې تمرکز وکړو نو هماغه وخت نه زما هدف همدا و چې باید همدغه یو درک یو شناخت افغانانو منځ کې مخصوصا افغان ښځې کې استاسې مثلا وګورئ زموږ تاسې څه فکر کوئ چې څومره زموږ ښځینه مثلا وکیلان د پارلمان دي که مثلا یا وزیران دي یا داسې نامتلي باسواد تحصیل کده قشر د افغان ښځو دوی په څو کچه د افغان عام وګړي د افغان عامو ښځو د کونډو د مثلا د سوالګرو د دوی په اړه د ښځو د ولایاتو په کچه دوی څومره معلومات لري څومره هغوی سره اړیکې لري
دلته ډېر زیات فاصله احساسي
بیخي ډېر زیات فاصله دی بیخي ډېر زیات فاصله دی نو دې لپاره هماغه سن کې ما غوښتل چې همدغه بخش کې زه درس ولولم همدغه کار زه وکړم زه یو په حساب یو پل وسم د دغسې ښځو تر منځ او د هغه ښځو تر
منځ
دغه اړیکه جوړه کړم د هغوی مثلا د هغوی ستونزې وګورم او دلته مثلا وګورم اوس یو متاسفانه یو ستونزه چې افغانستان کې دی داسې خلک فکر کوي چې افغان ښځې ځان ته غږ نه لري ځان ته هویت نه لري ځان ته شناخت نه لري نه افغان ښځې ډېر ځان ته هویت لري دوی هغوی درک لري هغوی ډېر پوهیږي د بالکل تاسې مثلا همدغه لنډۍ وګورئ لنډۍ نړۍ هیڅ ځای کې لنډۍ اشارو غوندې نشته ما چې کله خپل څېړنه د لنډیو په اړه شروع کړو لنډۍ کې مثلا ټولنیز ستونزې شته لنډۍ کې مثلا سیاسي شته لنډۍ کې مثلا اقتصادي شته لنډۍ کې مثلا تاریخ دی لنډۍ په خپله یو تاریخ
دی لنډۍ کې به بیا ګرځو راګرځو ځکه تاسو په دې برخه کې څېړنې کړې دي او لنډۍ هغه چې ویل کېږي ډېره برخې مېرمنې جوړوي چې دوی شروع کړې ده ویلې دي بیا که څه هم شاعرانې معلوم نه دي په دې برخه کې تاسو څه کار کړی خو کم دی ته راشو چې بالاخره مو بیا وکړو د کونډو لپاره سوالګرو لپاره څه کوي لا
بیا بالاخره ما یو څېړنه شروع کړو تقریبا یو پنځه شپږ کلنۍ څېړنه وه هلته کونډو سره هدف دا و چې یعنې د افغان جنگ زده ښځو سره خبرې وکړو خو ځکه کونډې د هغوی مېړونه مثلا جنګونو کې شهیدان شوي وو نو دې دپاره موږ کونډې سره خبرې وکړو یو ګروپ راغلل د کونډې چې هغوی سوالګرو ما ته وویل چې ناهید موږ خو هیڅ نه لرو او موږ دومره ضعیف یو یا دا چې مثلا نه شو زما پام هملته یو غرسار غوندې و دلته کارتي نو کې ازای دی مالته وشو ما ورته ویل چې ولې تاسې مثلا دا خو بیخي خالي دی تاسې ولې دلته راځئ چې کورونه جوړ کړو بیا هغه کونډه ما ته وویل وایي ته لیونی شوی نه ته څه فکر کوې مونږ کنډې بیا ښځې
بیا کور
هغه هم د غره په سر کې ځکه هغه غره خو تیږه وي ټول دا خو امکان نه لري فزیکي د لحاظ نه نو مونږ هملته کار هم شروع کړو تاسې باور وکړئ ځکه دا ځمکې هغه وخت غیر قانوني و خو خالی ځمکه ونو دولت هم پکار نو او سال ته تقریبا 1000 کورونه دي د کندې په فکر کې هغه ما 2015 2018 کې ما هغه کار شروع
کړ. لکه دا فکر ایجاد مهم وي، یعنی ورسته به کارونه کیږي سختم وي، خو تاسو یعنی زمينه سازي ورته برابر کړه، فکر مو ورکو.
بالکل بالکل، هغه وخت زه خپلم ډیر وړه او ما دغه اتورټی هم نه، خو هغه څنګه چې تاسو ویل یو خو فکر یو دغه اعتماد به نفس خزي باید دغه اعتماد ولري چې مونږ کولای شو که مونږ وغواړو. اول کې مونږ ته ډیر زیات مشکل و، حتی په باورو کې داسې ورځې شوې دي چې مثلا پولیسان راغلي په مونږ تیږې وهلې، او خو ډیر مشکل و، ناممکن تقریبا ښکاره کېدو. خلک د همسایګان دوی ویل چې دا څه رقم ښځې داسې کارونه وکړي، دا خو بیخي نه کیږي. لیکن آهسته آهسته عادي وشو، اوس تقریبا هغې ته غیر رسمي نوم د هماغه منطقه زن آباد دی.
او خلی ایثار ستاسو نوم چې ایثار شوی دی قربانی، یعنی د برخه ماتمن ډیره قربانی ورکړې ده، منډې ترډې مو کړې دي کافی زیاتې.
ولا ډیر زیات ډیر زیات، مخصوصا همدغه ګروپ د کندو سره بیا مونږ برسیره پر دې چې کورونه هم جوړول، ما غوی ته سوادآموزي کورسونه ورکول، بیا داسې یو سیستم هم جوړ کړی و چې مثلا ما که لس ښځو ته سوادآموزي کورسونه ورکول، ما هفتې کې هغوی لس نورو ته ورکول سوادآموزي کورسونه. بیا مونږ یو بل کار هم شروع کړو، مثلا یو صندوق هم واخیسته چې مثلا هغې کې هفتې کې مثلا 40 افغانۍ 50 افغانۍ یو وخت شو چې هغه صندوق هم خلاص کړه، هغې کې تقریبا 40000 افغانۍ. نو دغه 40000 افغانۍ کې بیا مونږ مثلا د دیګ دا شیان واخله، او هغې نه منتو واشک دا شیان د ښځې جوړول او هغې خرڅول. اوس فکر وکړه یو وخت کې چې یو ښځه مطلق بې سواده وه، یو څو کونډې مثلا، اوس هماغوی د هماغې منطقې پولیسان دي باسواد شوي دي، اکثر کونډې هلته مثلا اقتصادي لحاظ نه مستقل شوي دي، مثلا ځان ته کورونه لري، ځینې ځان ته دوه کورونه جوړ کړي، یو کرایه ورکوي بلې مثلا هلته ژوند کوي.
اغلی ایثار، دیوې برخې مخزو یا کونډو یا سوالګر ممکن تاسو لاسنیوی کړی وي، خو ډیره زیاته کتله ده. دا اوس هم ټول افغانستان کې نه، که مونږ صرف کابل کې وګورو، یعنی ضرورتونکې حالت وي چې مونږ په لارو کوڅو بازار کې ګرځي سړی، فکر نه کوي دا ستونزه ډیره جدي ده. ستاسو د یو نفر له واکونو یا کار نه ډیره لوړه ده، او تاسو لا کار باید ورته وکړي.
زه فکر کوم چې یو نفر کولای شي، خو دا یو نفر زه نه یم. مثلا ما تقریبا زر کونډې ښځو ځان ته کور جوړ کړو، کنه هماغه منطقې دي. تاسې فکر وکړي دغه زر کونډې که مثلا اوس نور کونډو سره کار وکړي، دا څومره زیاتېږي. خو زه فکر کوم دا خلک، حتی ښځې په خپله، حتی کونډې په خپله کولی شي، خو دلته خلکو کې باید یو حس د همدردي ښځو کې، مخصوصا ښځو کې باید یو حس دا وي چې مثلا که زه یو مقام کې یم، که زه یو پوزیشن کې یم، زه باید نورو کونډو ته، نورو ښځو ته باید ډیر کار وکړم. ښځې کولی شي بالکل که یو نفر نه شروع شي، مثلا آهسته آهسته زر کسو ته رسیږي. او
تاسو دې فکر او دې احساس ته لهم کار کوي، یعنی تر اوسه؟
بالکل بالکل،
دا فکر او احساس ډیر، یعنی مړ حالات کې نه دی فکر نه کوئی، ځکه چې لاس نیوي مرسته او بل سره منډه ترډه یا د چا غږ اورېدل، دا په ډېر ټیټ حالت کې نه دی نن سبا.
زه فکر نه کوم ځوانان کې، زه فکر کوم ځوانان زیاتره اوس یو بل ته کار کوي، ځوانان زیاتره کوي.
خو د افغان ښځو شبکه چې ډېر وخت مونږ راپورونه په لرې دوی، یو انتقاد ده د هغه ښځې چې په راس کې د هغوی نورو ته زمینه نه برابروي. درسته تاسو کار کړی دی، اما یو انتقاد دی، وزیران لرو، سفیران لرو، په پارلمان کې تاسو اشاره وکړه، په سنا مجلس کې او په نورو ځایونو کې، خو دوی وایي د نورو ښځو لاسنیوی نه کوي. تاسو ته بند څېړنې کړي دا لاسنیوی تر کومې کچې دی، کافي څه دی سره ویلی شي؟
متاسفانه ډېر ټیټ، متاسفانه ډیر زیات ټیټ دی. خو که دغه مثلا احساس دوی کې راشي، زه فکر کوم اوس افغانستان یو ترانزیشن حالت کې دی. اوس مثلا که زموږ وکیلان د پارلمان دي یا وزیران دي، آهسته آهسته دا ځوانان قدرت ته رسیږي افغانستان کې. او زه فکر کوم همدا یو وخت دی چې موږ مثلا ځوانانو کې ورته همدغه آګاهي ورته ورکړو، ورته همدغه احساس ورکړو چې مثلا که یو ښځه یو ځای ته رسیږي، هغه باید نورو ښځو ته کار وکړي. استاد فکر وکړي، ما خپل ماسټري ختم کړی، ما ته یو پی ایچ ډی آفر و، دکتورا آفر و، خو ما هغه پرېښوده. تقریبا $3.5 لک اسکالرشپ و ما هغه پرېښوده، ځکه ما ویل چې همدا اوس وخت دی افغانستان کې. اوس موږ یو ترانزیشن حالات کې یو، مثلا ځوانان اوس قدرت ته رسیدلی دي، د ځوانانو غږ اورېدل کېږي. کزوس مثلا کزو وکاله باد بیر تلاړه شم افغانستان ته هغه وخت کې بیا د سکارونه نکیږي
ممکن د خدمت د زمينه نه بیا تاسو نه ونشي
بالکل بالکل
خو دل پاره یعنی تاسو خپل لزده کړی پری خې دي خو خدمت باید وکړي
بالکل بالکل
یو مهم پیغام د اوردونکو ته هم ورګرزو شمیرې مو دي 0999235340 بلش میره دا 0992215550 زمونږ سره تخنیکی همکار عبید الله عبید شارک وی چوردون کې را سره شته خپل ځان معرفي کړی کوم زنه ماړی کني ولی
السلام علیکم
وعلیکم السلام د مخکې خځ خبرونه د ازادي رادیو او ری او ناهید ایثار مو دا ونی ملمنه د مهرباني
بل نه کبل منګل هم له خوف نه
منګل سب ډیر ځات خبر راغلی او رو تاسو غاورو لطفا خبرې وکړي
زما د ګرام نه خوښه کا پښتنه دا چې تاسو تر کومه حد پورې تعلیم کړی دی او چې کوندو تاسو کار کړی دی او بل دا چې تاسو وعده کړی کارونه مو کړی او که کړی نه سو بشار مې دي
د خپل درته ووایي منګل صاحب ستاسو پوښتنه وي دا چې شخصي ژوند په اړه غږېږي یا نه د دې ته به پرېږدو خو د کار په اړه یې موږ ډېر زیات وغږېدو چې د کونډو لپاره سوالګرو ښځو لپاره یې څه کړي دي او د لنډۍ برخې لا پاتې ده چې په هغې برخه کې څېړنې کړي دا به د خپرونې له لارې درته وایو تاسو زموږ سره اوسئ بل اوریدونکی هم را سره شته په خپرونه کې ستړي مشئ
بلې السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني ځان معرفي کړئ
زه د اوروزګان د ولایت اګزال
اوسېږم اوروزګان نه ورور نوم دې څه دی
نوم یې فرید احمد دی
او مهرباني څه به ویل غواړې
وړم د دې خور څه د پښتنه کوم چې تاسو په خارج کې درس ویلې کنه
دا پښتنه مو واخیسته ډیره مننه له اوروزګان نه اوریدونکی وایي په بهر کې مو زده کړې کړي دي کنه بیا وروسته ورګرځو بل اوریدونکی هم را سره شته خبرونه په خیر راغلی بلې تاسو د مخکې ځنه هید ایثار سره آشنا کیږئ که پښتنه لری یا د دوی د کار په اړه باندې تبصره لری نو مهرباني وکړئ
وعلی السلام علیکم
وعلیکم السلام
څنګه ورور اخی جوړ
ډیر مننه خیر اوسې کوم ځنه داړي کني ولی ورور په خیر راغلی خبرونه ته
جلال آباد نن کانې ول والي داړي کني ولی ورور د خور او تاسو کرامات تقدیمو مو د خور نه دا پښتنه نه ده دا پښتنه ده چې خبر نه ده چې تا دا
ستاسو نظر دی درته ووایي چې د دې هدف خدمت ووایي اوس مې کړی وای او تاسو وایي چې نه زده کړې کړی وای درته به ووایي بل اوریدونکی را سره شته خپرونې ته په خیر راغلی ستړی مشي
محترم زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته
وعلیکم
السلام او ستاسو درنې مېلمنې ته سلامونه وړاندې کوم
پښتون او قاري سه پښتون ډېر زیات په خیر راغلی او به خیر ستړی مشي
تشکر خدای دې خیر درکړي واقعا ډېر خوشاله سم د دې خدمتونه ما واورېدل او د کارونه ما واورېدل واقعا د اصحابو په دوره کې هم کله چې علي سلام د دنیا څخه وفات شو نو عائشه کونډه شوه نو دې به دا په مجموع کې وټولو سره درسونه ورکول خو بیا د هغه اصحابو دغه شهیدانو کونډې دې راټولولې چې هغو یعنې لاسرسی نه درلودې بې سرپرستو بې وارثو دي هغو ته دې درسونه ورکول هغو ته دې د کاربن مفایده ولا او بل خبره دا ده د خلافت د حضرت عمر صاحب د خلافت په دوران کې حضرت عمر صاحب یګانه شګنه دغه و چې د خلیفہ د په زنګلون کې بګرځي دی او د کندې چې مانو په سر د لاسونو ته راوله او هغه ته د زمينه د خدمت مفایده ولا خلکو پښتنه جن کو چې یا عمر خلیفہ د اسلام ولي دونه شفقت لري د بوله علي سلام پر کندو پر چې مانو د شفقت لري د بیا وارثو د سرپرست انسانان دي نو تر نظر به تیرېږم د منځنۍ پښتنه دا ده په مجموع کې مو څونه کندو ته خدمت نه په کابل کې کړی کوم په نور ولایتونو کې هم کندو ته خدمت کړی
او دا مبارزه ډېر مننه کوي چې پښتون تاسو د اسلام نظر هم دا موضوع لږ ډېر هغه اهمیت مو بیان کړو مهم دا ده چې نظر او فکر ایجادول اغلی ایثار په ډېر کم عمر کې دا فکر ایجاد کړی بیا یې کار کړی دی او شمېره چې دی بیان کړی وایي شاوخوا زر ښځو کونډو ته رسیدګي او لاسرسی کړی دی نو دا یو ډېره لوړه شمېره ده زما په نظر او شاید د ډېرو اوریدونکو په نظر ډېره مننه قرسې پښتون بل اوریدونکی را سره شته خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مشئ مهرباني ازادي راډیو د مخکې خځې خبرونه او دا ونې مو ناهید ایثار ملمنه ده هغه افغان مېرمنه چې د کندو وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي مهرباني
سلامونه ولې کې دي
وعلیکم السلام
غیرت خو دیاړی د ننګرهار د خوګیاڼې د ولسوالۍ
او غیرت دا هم له ننګرهار نه البته له خوګیاڼې ولسوالۍ نه ډېر زیات خیر راغلی مننه ستاسو نظر او تبصره یا پوښتنه
ډېره مننه کوم ډېر خدمت یې کړی د کندو لپاره خودیا هم دا په غاصبینو په لیست کې راځي کار چې غصه دې کړي
او دا بدرته وای خو هغه غیر رسمي زمکه و غیر قانوني ویل چې اسه پرتا او د کندو لکتر لګه دا حق به جوړیږي زم ما په نظر باندې چې یو ټوټه زمکه ول لري او ژوند تیر کړي تاسو نظر وو خپور شو شاید تاسو نظر بداو چې یو بل چارواکی یو مالدار کس نیولې و خبه یو خسته بلډینګ کوری جوړ کړی وای بل اردن کې را سره شپ خیر راغلی ډیر مننه خیر اوسې کوم زینه داړي کنه ولی ورور
عبدالقیوم د کونړ څخه
او کونړ نه عبدالقیوم مهرباني پیغام دی اورو
اور یما د خور نه خدا شکریا ډیر خدمت کړی ډیر څنګه په پښتنه لرم یار هغه وخت کې تاسو سره چا کومک کړی دا یا خپل ځان دمره د ستاسو د دې دمو ورته چا خپل ځان لرره دا خو چې تاسو خبره راځي دمره
ډیر مننه عبدالقیوم ډیر اردن کې وو لا هم منتظر ستا بیا درته راګرځو خو که زموږ شمیرې بوختې وې نوبت خو در رسیږي بیا یو بله شمیره لرو 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 تاسو د افغان ښځو د فعالیت کار پاړه باندې موږ ته کولی شي غږیز پیغامونه دې شمیرې ته پرېږدي شمیره مو ده 0 1 0 1 0 1 0 دلته ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتېږي او ستاسو نظر باید په دې اړه وي چې په ټولنه کې د افغان ښځو فعالیت کار ته کوم نظر ګوره اغلی نه هی تاسو خو نه پیغام خوشبختانه او بدبختانه یو پښتنم نوٹ کړی نه د خو اوس به جواب ورکوي ټولو ته
اول خزوای ما چې خزه باید اړیکی ونی سي متاسفانه دا ټول ورونه او خزه هم باید فعال اوسي
او تاسو کار ورته کړی باید اوس موسته یعنی مخامخ هم داسې دا شمیري ورته وایم کول شي ارڅوک زمونږ سره په خبرونه کې ونده واخلي برخه واخلي بیرته چې تاسو راګرځو تاسو پیغام کا تاسو خوین دو اوریدلې وی میرمنو اوریدلې وی نو 0 9 2 3 5 4 0 0 8 2 2 5 5 داز موږ شمیرې دی را سره اړ کې ونیسه خا اوس د ځوابونو برخه ده
خا اول کوم پوښتنه
تا نه دی نوٹ کړی
نه متاسفانه
قلم او کتاب څه در سره و نو دی کې گیر شو بیرته باید ستونزې خپل اوردل منګل ووي تاسو تر کومه کې چیز ذکر کړی دی هغه لکتر لګول شو خو پوښتنه دا ده چې تاسو ویل چې لسم پورم کور کې از ذکر کولې دا مبارزه مو څنګه کوله خا که جواب د سی ورکړل شي
ما اول نه تر لسمه پورې کور کې څرنګه چې ما مخکې وویل خوشبختانه زما مور با سواده وه او زما نیا ډېره قوي ښځه وه ګر چې خپله بې سواده وه خو یعنی د ښځې زده کړې هغې ته تر ټولو مهم خبره وه نو اول نه تر لسمه پورې کور کې بیا لسم یو لسم دوه لسم مې دلته کابل کې لوستلی او بل هغې نه بعد فاکولته مې دلته کابل پانتون کې او آخري کال د فاکولټه مې امریکای کې لوستله او ماسترز مې امریکای کې انسان پیژندل کې چې اوس ځان
ټول شي چې نن پیژنې د څه چې ګوري
اول لیدو کې خو نه خو استا استا والي خپل سیټنې
یو سات خبرې در سره وکي به پیژنې
نه ځنی و ځنی وختونو کې یو سات ځنی وختونو کې میاشتې ځنی وختونو کې کلونه وخت نه سي چې انسان
وکي زه پښتنه نه کوم چې اوس سره کوم پیژندلې ما اردن کې خبر نه خو څوک نه پیژنې چې خبرې کوي مخه مخې باید وګوري
او اتقل باید مخه مخ وګوري اتقل هغه باید شخصونه تاسو مثلا مد نظر کې ونی سي چې مثلا یو انسان کې یو رقم برخورد کوي کې یو خاص عادتونه دا غیڅو څوب کوم بل شخص او چې مثلا په دې تاثیر
ډیر مهمه برخه نه ده فکر نه کوي زمونږ ادارو کې په دولت کې او د ځینو کې کار کوي ډیر مهمه برخه نه ده ډیر رهبری راس کې چی وسړی
مخصوصا افغانستان کې به انتها مهم ده ځکه څنګه چې ما مخ کې ول افغانستان کې متاسفانه ده در که شناخت خلقو منس کې نشته اوس مثلا یو ګرو د خلق دي چې مثلا ځان ته دی بل ګرو د خلق دي چې ځان ته دی هم دغه د پاره جنگونه او دا مثلا که دا شیان دي د افغانانو کې مثلا رازي متاسفانه درک نشته که دا دغه درک پیدا شي او سنتروپولوژي کې یو ډیر مشهور کوټ دی خو کوټ په انګلیسي دی وای کمیونیکیشن از د کی فور اس فور یو اند می ټو ترن انټو ویک ان ناتچ وای هم دغه مکالمې او خبرې اترې زما ته ترمنس مونږه مثلا یو جوړی تا او ما مونږه کنه
افهام او تفهیم منځ ته راځي
افهام او تفهیم او شناخت او درک او دا چې مثلا که یو نفر یو رقم برخورد کوي دلایل څه دي مثلا څه حالات مثلا په دې تیر شوی مثلا څه شخصونه نور په دې تاثیر کړی
او دلته په افغاني ټولنه کې ډیرو کم خبرو جګړې جنگونه جوړیږي تا کم زاوی کېږي بدرد ویل کېږي آزار وضعیت کېږي دا ټول لمده ساينو پر اړه لري ډیر مننه منګل سیف تاتمن جواب رسیدلې ده او رزګان اردن کې پښتنو کړه بار کې مذکر کړي دي کنه تاسو ورته چې مسلمو کړي ل امریکانه جلابات نو اردن کې ویل کې پی ایچ ډی دي کړي وای زمونږ لپاره ډیر ویاړ ولابه دې ذکر کړي وای
ان شاء الله ان شاء الله پی ایچ ڈی کوم خو
خدمت سره سره
بالکل خو دغه وخت زه فکر کوم زمونږ او تاسو دغه دولت چې دغه حالات چې دي زه کم د اوس مونږ ترانزیشن حالات کیو کنه
انتقالی دوره
کیو انتقالی دوره کیو دغه انتقالی دوره بیا مثلا وکاله بعد زه کز ما پی ایچ ڈی د خپل وکاله وخت یعنی وکاله بعد زمينه نو پی ایچ ڈی هر وخت کولای شم خو دغه انتقالی حالات بیا
د لپاره چې راس او قدرت ته ورسیږي تاسو لاس د کړو ضرورت شته کنه په دې زکړو باندې کولای شي او ډیر غټ غټ کارونه وکړي
بالکل شته مخصوصا زمونږ رشتہ کې مخصوصا کتا سغواړي چېړنې وکي کتا سغواړي مثلا انسان پیژندلو کې مثلا خپل نور دماغ اکاډمیک برخه کې تاسو نور کار وکي ډیر زیات ضرورت
هغه نه د اوریدونکو پوښتنې هم دي خو زما سره پوښتنې پیدا کیږي د دې تر څنګ چې تاسو کندو خو زوی فهم او تفهیم پوښتنه کې د جوړولو لپاره کار کوي دا برخه هم اړتیا د ضرورت انسان شناسي د برخې تاسو ماستری کړی نور خلکو ته زده کړې ورکوي عملاً
بالکل بالکل
استاد یې چیرته کنه څه ډول
زه د پانتون استاد پاتې شوم زه د مکتب استاد پاتې شوم ما کندو ته کورسونه جوړ کړی وو او بالکل بالکل
ټولنیز رسنیو لار فعالیت کوي لیکنې کوي په دوه حالاتو باندې
بله یو وخت ما افغانستان انلس نتورک شبکې تحلیلګران افغانستان یا د افغانستان تحلیلګران شبکې کې زه تحلیلګر پاتې شوم ما لیکنې هم د اوس انټرنیټ کې شته دي
او بل اوردون کې توخي سه ویلې څومره کندو ته رسیدګي کړی یو وخت تاسو ارقام ویلې
ارقام ما یوازې زر کندو ته مثلا کومک کړی چې ځان ته کورونه جوړ کړي خو کندو ما تقریبا 3000 کندو سره کار کړی دی 3000 کندو ته ما مثلا
تاسو هغوی سره نه لیدلې دي
بالکل ما شپږ کال هغوی سره کار کړی دی ما مثلا یو وخت زوس هم نه دی چې د مطبوعاتو ترو ووایم خو زه فکر کوم چې باید همدغه فرهنګ باید افغانستان ته راشي ما تقریبا 15 کاله معاش اخیستل معاش هغه وخت زما کم و ډیر نو ځکه ما اصلم وم پوهنتون کې خو یو روپۍ ما کور ته نه وړل تقریبا همغه ټول معاش یا مثلا د کونډو دوا ته تله خو بیا زما د زیاتر تمرکز د کابل او د جلال آباد کونډو ترمنځ خو
او هغه د ځمکې غصب وي تاسو کړی دی کنه څه به ورته وایې
هغه خو اول کې زمکه غصب وو بله او کونډې خو مثلا هغوی ویل چې دا خو قانوني نه دی دا هغه خو بیا موږ ډیر کارونه هم وکړو پولیسانو
سره لږ هغوی سره هم یو ډول لار ورته برابر کړې ده
عبدالقیوم
له کونړ نه ویلې وایي چا در سره کومک کړی دی کنه دلته ډېرې زیاتې فعاله ښځې شته په رسنیو کې کینې شعارونه ورکوي سړي شته دوی در سره لاسنیوی کړی دی
زما نیا نیا ما سره ډیر زیات که مثلا مادی کومک نه کړه زما نیا ما سره مانوي کومک ډیر کړه bale
او نور په حکومتي کچا باندې چا
حکومتي کچا باندې اول وختو کې خنا اصلا ځکه مونږ ډیر جنگونه کړی
چلته دا ډیر مرمنې فعال خزیج د شوارونه ور کوي دی واځي شوار په کچه دي کنه امدي کارونه کوي
هداقل هغه وخت شوار په کچه اوسنه پیغام چې مثلا حالات
تاسو مستقل خپلواک کار کوي
bale
bale تاسو یو بل برخه د فعالیت پاتې کیږي چې هغه د لنډي برخه کې تاسو چېډنې کار کوي په دې برخه کې مو څومره کار کړی دی او دونکو په دې هم پوښي یعنی واځي تاسو عملی خدمت نه کوي دلته تاسو د ژبې ادبيات او دلو لپاره هم کار کوي
لنډۍ ته زه زیاتر د افغان ښځو هویت په شکل ګورم تر چې مثلا شعر وګورم ما یو وخت څرنګه چې ما مخکې یو بل برنامه و ازادي راډیو کې ما ویلی چې ما یو خو ما مثلا یو خارجي ښځې و هغې سره ما کار کول یو څه نور خارجیانو سره ما کار کول یو ورځ یو ما ته وویل ما ورته وویل چې تاسې ولې دا ټول قوانین او مثلا د ښځو په اړه چې قوانین دي یا مثلا لیکنې دي دا ټول د خارجیانو غږ دی یو پکې د افغان غږ نشته بیا هغې ما ته وویل وایي ناهید ته څه فکر کوي ولې د افغان ښځې غږ نشته ځکه دوی غږ نه لري او دا خبره باور کوي په ما ډېر بد ولګېده ځکه موږ خو مثلا د کلي خلک یو موږ لنډۍ ګورو موږ مثلا ګورو چې افغان ښځې ډېر خبرې هم کوي او ډېر ځان ته هویت هم لري شناخت هم لري نو دې لپاره بیا ما همدغه نتیجې ته زه ورسېدم تر چې لنډۍ د سیولاره ده چې مثلا بیا تقریبا شل زره لنډۍ مې ولوستل دغه څېړنه مې وکړه او دغه پاړه مې لیکنه وکړه
څه دی موندل په دې څېړنه کې
ما په دغه څېړنه کې یو نتیجې ته چې زه ورسېدلم افغان ښځې مثلا ځان ته هویت لري افغان خزې غواړي خبرې وکي افغان خزې ډیر خډه درک لري افغان خزې مثلا د ټولنیز حالاتو په کچه مثلا د اقتصاد په اړه مثلا د سیاست په اړه مثلا د تاریخ په اړه مثلا د جغرافیا په اړه که تاسو لنډۍ وګوري لنډۍ یوازې شعر نه دی لنډۍ یو نړۍ دی لنډۍ یو هویت دی ډیر زیات
مطلب لري لنډۍ
ډیر زیات مطلب لري لنډۍ یو مبارزه دی یعنی مونږ او تاسو مثلا ما چې کله خپل
د مبارزه یادونه دی وکړه د ملالې یو لنډۍ ډیره مشهوره ده او دن کې چې لنډۍ سره پوي شوی هم وي چې کپ میوند کې شهید نشي خدای ګلاله بننګیله د ساتنه نو دا لنډۍ د تاسو کار مرته کړي شل زره متاسل وستي په دې برخې بیا لیکنه هم کړي دي چې دا څل لپاره ویل کېږي کله ویل شي ودا ستو هم
bale او ما د لنډۍ په اړه بیا لیکنه هم کړي دي چې مثلا د لنډۍ ته تاسو ویل چې اکثریت خو زه وایم تقریبا ټول لنډۍ اشعار د خزینه دی یعنی لنډۍ تاریخ چې دا د خزینه تاریخ دی لنډۍ چې جوړ شو مثلا پمدغه جوړ شو چې خزینه شو هغه وخت کې خزینه شو چې خپل ماغه نظریات په واضح توګه مثلا وایي نو دې پیره به لنډۍ جوړ شو
نو لدی لارې تاسو کول غواړي څه هدف تعقیبوي
زه غواړم چې افغان خزې ځان ته هویت ولري زه غواړم چې مثلا زمونږ هویت مونږ ته یو خارجي تعریف ونه کړي
بلې ډېره زیاته مننه سار له تاسو نه درنور دن کړو تاسو نه مننه چې خبرونه کې را سره وي خو که په افغان ټولنه کې د خوځو د ونډه او فعالیت په اړه څه نظر لرئ 0 شمېره ستاسو په خدمت کې ده دا شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول